واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو ریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
ویان احمد الله ارچیوال د ناتو سرمنشي وای له افغانستان څخه د ځواکونو ایستل دغه هیواد سره د اړیکو پرې کولو په معنا نه دی نو موري وایل چې د ناتو سازمان بل افغان ځواکونو څخه د ملاتړ په هدف په هغه هیواد کې خپل غیر پوځي حضور ته دوام ورکړي یان سټولټنبرګ پرون په بروکسل کې وی خبري ناشې ته وایلی چې د بهرنوي ځواکونو په وټل سره افغانستان له شک پرته ستونزو سره مخ دی او په وای نه د پرمختګ لپاره کوم اثر لر شتون نه لري نو موري د افغان امنیتي او دفاعي سرتیرو ولټیاوي وستایلی او زیاته کړه چې هغه اوس د خپل هیواد د امنیت مسولیت په غاړه لري او موجوده ستونزو ته په کاتو به ناتو د یادو سرتیرو ملاتړ ته دوام ورکړي په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد وایلی چې افغان امنیتي ځواکونه به پر اطلنټیک کې په یوازې ځان عملیات کوي خو د دې معنی د افغانستان سره د نړیوالو د اړیکو شلول نه دي د کوچنیانو څخه د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو صندوق یونیسف وایي چې افغانستان د کوچنیانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی او لا هم په دغه هیواد کې میلیونونه کوچنیان له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې دي د یونیسف استازي سوزان فورمن نن په کابل کې د کوچنیانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې زده کړو ته د کوچنیانو د لاسرسي کچه لس میلیونو ته پورته شوې او د 2004 کال راهیسې د هغو کوچنیانو شمیر چې ښه وده یې کړې څلیرش سلنه ته رسیدلی دي خو فورمن د کوچنیانو لپاره افغانستان تر ټولو بد هیواد وبللو د افغانستان کې د نویو زیږیدونکو کوچنیانو د مړینې د لوړې کچې په اړه اندېښنه وښودله د همدارنګه وویل چې په هر ضرب افغان کوچنیانو کې شپېتې لږون وړاندې مري او له 4 میلیونو څخه زیات کوچنیان له ښوونځیو بې برخې دي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د کوچنیانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د جګړو او ناامنیو له امله میلیونونه افغان کوچنیان له خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې دي خو غنی ټینګار کړی چې له دغو ستونزو سربیره د بل هر وخت په پرتله اوس په هیواد کې زیات شمیر کوچنیان ښوونځیو ته ځي او روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال په افغانستان کې 6 میلیونه کوچنیان په دیرش کټګوریو کې له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي ځایي چارواکي وایي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو یو ښوونځی او بازار سوځولې دي د ننګرهار د والي وایانه تا الله خوګیانی وایي نن سهار وسلوالو طالبانو د دې ولایت د چین ولسوالۍ د پیخي بازار هټۍ لومړی لوټ کړي او بیا د پیخي خونځي او بازار وسوځول هغه وایي په یاد پیخه کې ځای خلکو او دکاندارانو ته میلیونونه افغاني زیان وخته دي د خوګیانی په خبره افغان ځواکونه په وخت سیمه ته رسیدلي او هلته د وسلوالو طالبانو پر وړاندې عملیات پیل کړي چې اوس مهال یاد سیمه له وسلوالو طالبانو تصفیه شوې ده وسلوالو طالبانو د دې پیخي په تړاو تر اوسه رسنوي ته څه نه دی ویلي د افغانستان د مالیه وزارت په کندهار ولایت کې پلومړی ځل د صادراتي محصولاتو ملي مرکز د پرانستل کېدو خبر ورکړي د دې وزارت ویان رپی تابع نن رسنوي ته وویل د صادراتي محصولاتو ملي مرکز په پرانستلو سره ټول سوداګري ستوکي چې له افغانستانه بهر صادریږي او دغه شان د ملي سوداګرو او خصوصي سکتور د توکو پړاوونه تر سره کول تر یو چتر لاندې تر سره شي د تابع په خبره د دې ترڅنګ بل دې مرکز د ګټې اخیستنې په صورت کې سوداګرو ته غني نورې اسانتیاوي هم برابرې او د بیوروکراسي کچه په تر ډیره بریده راخته شي د دې وزارت د معلوماتو لمخې افغان حکومت په پام کې لري چې د صادراونکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو سیستم د هیواد په ستورو زونونو کې جوړ کړي چې پرانستای د کندهار له ولایت پیل شو تاسو له امریکا غږ رادیو خبرونه اورئ د امریکا ولسمشر جو بایدن د ټولو هیوادونو او خلکو لپاره دیموکراسي اساسي مسله وبلله او وی ویل چې د ښکارند پدیده په ځینې ځایونو کې لننګاونو سره مخ ده جو بایدن د امریکا د هغو 1 میلیون پوځیانو د یادښ په ورځ په پوس کې د خدمت پر مهال وژل شوی وویل د دیموکراسي لامن تر حکومت ورپراخه ده او د خلکو ولټیا او توان ننداري ته وړاندې کوي بایدن وویل خواخوږي د دیموکراسي ځواک دی بایدن دا وینا د ارلینګټن ملي هدیرې کې وکړه چې په ورجینیا کې ده د ارلینګټن په ملي هدیره کې ګڼ خاورو ته سپارل شوي کسان د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال وژل شوي پوځیان دي چې هر کال یې له نورو وژل شویو سره په ګډه د درناوي په پار نمانځغونډې کېږي ولسمشر جو بایدن د خپلې وینا په یوه برخه کې په افغانستان او عراق کې د وژل شویو امریکایي ځواکونو یادونه هم وکړه هغه وویل ټولټال 88 امریکایي پوځیان په دغو دوو هیوادونو کې وژل شوي دي د پاکستان پوځ وایي چې د دوه پیښو په ترڅ کې د دغه هیواد لږ تر لږه څلور پوځیان او څلور برید کوونکي وژل شوي. د پاکستان پوځ نن په یو بیان کې څرګنده کړه چې د وسلوالو یوې ډلې په کوټه کې پر امنیتي پوستې برید وکړ چې څلور پوځیان یې ووژل او شپږ نور یې ټپیان کړل. په بیان کې راغلي چې په ځوابي برید کې څلور برید کوونکي وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. په یوه بله پیښه کې د بلوچستان په تربت سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې دوه پوځیان ټپیان شوي دي. د دې پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی او تر اوسه په دې اړه نور توضیحات هم نه دي ورکړل شوي. په بلوچستان کې بیلتون غوښتون کې بلوچان د 2004 کال راهیسې پاکستان د پوځ پر خلاف په جګړه بوخت. پالان وایي چې د پاکستان پوځ په بلوچستان کې د بشر له حقونو پراخې سرغړونې کړي. خلک یې تښتولي، له محاکمې پرته سیاستواله او مشکوک بیلتون غوښتون کې وژلي او له زندانی شویو سره یې تشدد او زور زیاتی کړی دی. د چین حکومت اعلان وکړ چې یو تن د ایچ لس ان درې ناروغۍ چې د مرغانو د انفلوئنزا د ډلې ناروغۍ ده باندې اخته شوې. د چین حکومت وایي چې دا لومړی ځل ده چې یو انسان په دې ناروغۍ اخته کیږي، خو د دې ناروغۍ د ډېرې خپرېدا امکانات لږ دي. د چین د ملي روغتیا کمیسیون نن په خپله ویبپاڼه کې لیکلي چې دا ناروغ د چین په ختیځ کې د شینجیانګ دی او یو څلوېښت کلن دی. دی د اپریل په 28 په روغتون کې بستر شو او وضعیت یې ښه دی. د چین د ملي روغتیا کمیسیون وایي چې تر اوسه په ایچ لس ان درې ناروغۍ په بل ځای کې د کوم انسان د اخته کېدو خبر نه دی ورکړل شوی او د دې ناروغۍ د خپرېدو خطر ډېر لږ دی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان په وینا په 2013 کال کې ایچ او ان نه په نوم د مرغانو په والګي 1418 کسان اخته چې 1418 تنه ترې مړه شول. د وروستي ځل لپاره دا ناروغي په 2018 او 2019 کلونو کې په چین کې لیدل شوې ده. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کوم.
درنو اوریدونکو، د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې د افغانستان د بارانیو چارو وزارت ویلي دي ټاکل شوې ده چې د جون په دریمه افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه وکړي. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوهان دا غونډه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خوالي او د سولې په بهیر کې د پرمختګ لپاره مهمه ګڼي. مګر یو شمیر نور بیا ټینګار کوي چې دا غونډه به پر روان وضعیت کې د خوالي باعث نشي. د امریکا خبريال ممتاز بهیر د کابل نه نور تفصیل راکړی دی.
په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په دې وروستیو کې یو ځل بیا ترنګلې شوې او په قطر کې د افغان سولې مذاکراتو بهیر هم له سو میاشتو راهیسې په ټپه ولاړ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوې افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه وکړي. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان تیر ورځ د یاد غونډې د جوړولو په تړاو خبرې کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان مرستیال حامد تهذیب امریکا غټول چې یاد غونډه به د پنځشنبه په ورځ د می په دریم خبرګولی دیر لسمه جوړه شي، خو نو موړي په دې اړه زیات معلومات ورنکړل. د سیاسي چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا او د افغان سولې په مذاکراتو کې خنډ ته په پام لرنې د دې غونډې جوړولو ته جدي اړتیا لیدل کیږي. د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد امریکا غټول چې په دغه غونډه کې به تر ډیره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو په خوالي او په قطر کې د سولې د مذاکراتو په وړاندې رامنځته شوی خنډ باندې خبري وشي.
په دې حساس وخت کې چین چې نه یوازې په سیمه کې ستر قدرت دی، بلکې په نړۍ کې د متحده ایالاتونو سیال هیواد دی او دا چې د پاکستان سره خورا ژورې ستراتیژیکې اړیکې لري، سبا کوي تر څو د افغانستان په قضیه کې مثبت رول ولوبوي. زه په دې باور یم چې د دې ناستې تر ټولو عمده هدف د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د اړیکو شکول دي چې دا رول به چین لوبوي. او دا ناسته د افغانستان د سولې لپاره ځکه مهمه بللی سو چې دا دوه هیوادونه یعنی چین او پاکستان د سیمې د قدرتونو په توګه د افغانستان په قضیه کې دخیل هیوادونه دي او دا افغانستان ته هم یو ښه فرصت دی چې د افغانستان په قضیه کې د سیمې او نړیوالې اجماع برخه وګرځي.
ښاغلی آزاد، د افغانستان په اړه د پاکستان دوه ګونی سیاست د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خرابوالي عمده لامل یاد کړ او ویل چې د افغانستان په قضیه کې د خپلو هیوادونو په ځانګړي توګه د متحده ایالاتو د فشارونو په نتیجه کې پاکستان د ته ارشوي تر سول افغانستان سره په خپل اړیکو کې بدلون راولي. خود پوهنتون استاد فیض محمد زلاند کابل، اسلام آباد او بیجنګ په ګډون تیرو درې اړخیزو غونډو ته په اشاره وایي چې پر اتلونکو غونډه کې به هم درې واړه هیوادونه یوازې د کاغذ پر مخ په یو لړ مسلو توافق ته ورسیږي.
په دې غونډه کې به هم لکه تیرو غونډو په شان تاکید په ګډي همکاري باندې وشي سیمه ایز امنیت باندې بوشي اقتصادي پرختیا او پرمختګ او د نامنیو ترهګری سره په جګړه مګرم کومه نتیجه په باندې لاست نه راځي نه په باندې مرتبه کې تر کې ربري د پر پاکستان او چین د افغانستان په مسایلو کې ځواکمن کردار لري او غوی په ګډ همکاري باندې افغان حکومت ته وخت نه وخت سرخوګي پیدا کوي.
د ښاغلي زلان په باور افغانستان تر اوسه د چین او پاکستان سره په بحثونو کې د یو ځواکمن هیواد په توګه نه دی مطرح شوی او له همدې امله په درې اړخیزو غونډو کې د افغانستان غوښتنې جدي نه دي ګڼل شوی. د کابل، اسلام آباد او بیجینګ ترمنځ درې اړخیزه غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان په اړه د پاکستان د سیاستونو په تړاو د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب وروستیو سرګندونو ته په خبرګون کې د پاکستانی چارواکو لخوا ښاغلي موهب سره د رسمي اړیکو د پریکولو په تړاو راپورونه ورکړل شوې دي. که څه هم تر اوسه په دې اړه د پاکستان رسمي پریکړه د افغانستان له حکومت سره نه ده شریکه شوې، خو ښاغلي موهب ویلي چې له د سره د اړیکو پریکولو پر ځای پاکستان باید له تروریستي ډلو سره اړیکې پرې کړي. پاکستان تل له تروریستي ډلو څخه خپل ملاتړ رد کړی او دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپلو وروستیو سرګندونو کې ویلي چې هیواد یې له طالبانو سره ښې اړیکې لري خو ورباندې کنټرول نه لري.
د امریکا غږ د اشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د اشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ اشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ناتو د سازمان سرمنشي ویلي دي چې د افغانستان نه د ناتو د قواو د وتلو نه وروسته به افغانستان د سنځو سره مخ وي، مګر وایي چې د دې سازمان د قواو د وتلو نه وروسته به هم د ناتو سازمان د افغانستان سره مرستو ته ادامه ورکړي. اوس په همدې ارتباط د افغانستان د دفاع د وزارت د پخوانی نطاق دولت وزیر سره غږیږو. محترم وزیر صاحب، د ناتو د سازمان د عمومي منشي دا خبره چې افغانستان کې اوسم امنیتي وضعیت خراب دی او چې خارجي قواوې د ناتو قواوې وزي تا ملک به د ستونزو سره مخ وي، مګر وایي چې زموږ ورسته به ادامه ولري. نو څه فکر کوئ، د افغانستان پوځ او پولیس د آینده ستونزو مخنیوي کولی شي؟
اساسي خبره دا ده چې امریکا متحده او د ناتو ځواکونه چې افغانستان ته راغلي دي، دوی د یو هدف لپاره راغلي وو چې هغه د تروریستانو او د تروریستي ډلو له منځه وړل وو او د دوی ځپل وو. هغه تر اوسه پرې نه دي ترسره شوی، کاملا نه دي ترسره شوی. اوس هم افغانستان کې تروریستان وجود لري، تروریستي ډلې جګړې ته ادامه ورکوي. نو د ناتو ځواکونه او امریکایان که چیرې د افغانستان څخه ووځي او دوی خپلو مرستو ته بیا دوام ورکړي او افغانستان وسلوال پوځ تنها پرې نه ږدي، یعنی اکمالات یې ودي، مالی مرسته ورسره وکړي، ښوونه روزنه کې مرسته ورسره وکړي، نور خو دا جګړې او ماریبوي فعالیتونه د افغانستان وسلوال پوځ په ښه صورت سره ترسره کولی شي.
وزیر صاحب محترم، د امریکا، د ناتو او د افغانستان قواو چې په ګډه په دې تیرو شروع کلونو کې ونه شو کړی چې د دهشتګرۍ او تروریزم جګړه دلته په افغانستان کې ختمه کړي، د افغانستان پوځ او پولیس څنګه دا جګړه ختمولی شي؟ دا څنګه امکان لري؟
ډېر ښه خبرې ته مو اشاره وکړله. په دومره کلونو کې موضوع داسې و چې هدف داسې نه و چې جګړه ودرېږي. زه تاسو ته ویلی شم چې د امریکا متحده ایالات که غوښتې وې په هماغه اولو دویمو کلونو کې درې کلونو کې دا جګړه ودرېدله، له منځه تلله. دا جګړه ضرور وه چې همداسې دوام وکړي، تر دغې وخته پرې دوام وکړي. د دې لپاره شرایط همداسې برابرېده چې کله وځو کله پاتې کېږو، چې طالبان خپل دي او القاعده وهو او داعش وهو، دا په خپله باندې جګړه وکړېدله چې په دې کې هر هدف و د نړیوالې ټولنې په دې کې دوی ښه عمل نه دی کړی. زه دا ښه نه ګڼم. که چیرې دوی غوښتلی دغه جګړه ودرېدله، اوس هم که دوی مرستو ته په رښتیا باندې دوام ورکړي، د افغانستان په سوال پوځ په خپله باندې کولی شي. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې دوی دغه وضع کنټرولولی شي. خو خبره دا ده چې دوی اوس هم کله کله منفي تبلیغات کوي، رواني جګړې ته کومک کوي، هغسې تبلیغات کوي چې د خلکو مورال کمزوري کوي یا مخالفین را ژوندي کوي، مخالفین را پورته کوي. نو معنا دا ده که چیرې دوی دا کار وکړي، نو دلته دوی کولی شي چې هغه وکړي، دا وضع کنټرول کړي او حالات ښه شي.
وزیر صاحب محترم، د ناتو سرمنشي خو ویلی دي چې د افغانستان پوځ او پولیسو ته د روزنې شرایط د افغانستان نه بهر نور ملکونو کې برابروي، مالی مرستو ته ادامه ورکوي، خو سوال دا دی چې په دغه سي آینده ماموریت کې د کامیابی لپاره د افغانستان پوز او پولیس په کومو برخو کې مرسته ته اړتیا لري؟
مالی برخه ده چې د دوی معاشونه او د دوی هغه اکمالات او د دوی عاشو عبادت او البسا په دې برخه کې دوی به دوامدار کومک وکړي چې د دې لحاظ زموږ اردو کمبود سره مخ نشي. دوی مې ماریبوي اکمالات کم مهمات وسلي او دریم لکه چې په خپل د ناتو سر منشي ویلي چې روزنه ده، ځکه ځینې وسلي دي نوې دي هغه عصري دي او نوې جوړیږي هغه زموږ اردو ته ورکول کېږي. په هغې برخه کې خصوصا کشف او استخباراتو توپچی هوایی زریدار په دې برخو کې انجینري په دې برخو کې روزنې ته ښوونې ته ضرورت دی چې دا باید دوامداره اجرا شي. که نور زه درته ویلی شم زموږ قواوې ښې روزل شوي دي، خصوصا د کماندو قطعات زموږ د دې وړتیا لري. هغه یوه قول اردو ده نږدې 13,000-15,000 پرسونل لري، هغوی کولی شي چې په هره برخه کې خپل وظایف اجرا کړي. نور قوتونه هم زموږ قوي دي، په پولیسو کې هم ځانګړي قوتونه یا د کماندو قوتونه دي، امنیت یې هم لري. امریکا متحده ایالاتو چې کله اعلان وکړي چې موږ د 3 میلیارد ډالرو پر ځای باندې 3,300,000,000 مرسته ورکوو د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته، تاسو باور وکړئ چې دلته په افغانستان کې د دښمنانو هغه تناګونه سست شو او دلته خلک مورال لوړ شو. نو ادم می دا دی کچیرې دوی دې مرستو ته دوام ورکړي دلته هیڅ ستونزه نه راځي، ځکه چې زموږ سوال پوس کولی شي چې خپله باندې خپل وظایف اجرا کړي او د ترورستانو مخه ونیسي.
ډیره مننه دولت وزیر صاحب، کور دې ودان.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوی لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ووینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباشتان.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیونه اوري. د صحت نړیوال ادارې د تنباکو په استعمالونکو باندې غږ کړی دی چې دغه عمل نه لاس واخلي او ویلي دي چې د کورونا نه د تنباکو عملیان د وړینې د زیات خطر سره مخ دي. لیسا شلاین د جنیو نه راپورټ راکړی دی. د راپورټ تفصیل د نظرانی یوسف زینب اوري.
د صحت نړیوال ادارې د تنباکو نه د پاکي ورځې د لمانځلو په محل په تنباکو سکونکو غږ کړی دی چې دغه کار پریدي. د ډبلیو ایچ او د تنباکو د کنټرول د برخې رئیس ونایک پرساد امریکا غږ ته وویل چې داسې رپورټونه ورسره دي چې دا ویلی شي چې د تنباکو سکونکي د کرونا وایرس په اخته کېدو د نورو خلکو په پرتله 50% لوړ چانس لري. هغه ویل
smoking does compromise on the lung function and this virus doesn't
واضح خبر ده چې د تنباکو سکل سږي کمزوري کوي او د کرونا وایرس هم په سږو حمله کوي. نو موږ ځکه د تنباکو د استعمال د مخنیوي لپاره اقدامات کوو. دبليو ایچ او په تنباکو سکونکو غږ کوي چې د هغوی د یو کال د اوږد کمپاین برخه شي چې حکومتونه په خپل ملک کې د تنباکو د کنټرولولو په اړه اقدامات وکړي. په دغه کې په ملک کې په ملي کچه د تنباکو د سکلو ضد د ملي پوهاوي کمپاین چلول، د نوي صحي مرکزونو خلاصول او د خلکو د هڅولو لپاره د پروګرامونو پیلول شامل دي. پرساد وایي چې دا ډیره مهمه ده چې د تنباکو کارونکي د خطراتو نه خبر وي. هغه وویل چې روان کال به 8 میلیونه کسان د خپل وخت نه مخکې د تنباکو د استعمال له وجې د دغې سره د تړلو ناروغیو له امله مړه شي چې پکې سرطان، د زړه ناروغي او داسې نورې بیماری شامل دي. پرساد وویل چې دغه بیماری پیدا کېدو کې اکثره لسیزې وخت لګي، نو ځکه دا ضروری ده چې د ځوانانو ترمنځ د سیګرټ او د تنباکو د استعمال د مخنیوي لپاره اقدامات وشي. هغه وویل
لایکوایز ان یورپین سیټینګ فار ایگزامپل د ګرلز د ویمن ټوباکو یوز از سو های دټ د میل ټو فیمل ډیفرنس از نو لانګر دیر.
د مثال په توګه په اروپا کې اوس د جنو او خزو ترمنځ د تمباکو استعمال دومره زیات شوی دی چې هلته د جنو او نارینه ترمنځ توپیر نشته او د تمباکو جوړونکي د دغې نه ګټه پورته کوي او د خزو لپاره او سیګریټ جوړوي چې زیاتره خزي تمباکو وسکي. ډبلیو ایچ او وايي چې په تمباکو د لوړو مالیو لګول هغه څه دي چې په تمباکو د مختکیدونکو په شمیر کې کمی راوستلی شي او بلې یو ګټور طریقه دا ده چې د تمباکو په تشهیر باندې بندیز ورکول شي او هم دغه ډول د تمباکو په ډبو د صحت پاړه باندې پیغام ورکول شي او د تمباکو د سکلو لپاره ځایونه ځانګړي شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
مانګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن غواړي په همدې هفته کې د اوکلاهوما د ایالت د تلسا ښار ته ورشي او د امریکایي ولس نیوې داسې غمجنې پیښې په مراسمو کې ګډون وکړي چې یو پیړۍ مخکې شوې ده. د تلسا په ښار کې د توکم پالنې له امله په 1928 کال کې یو قتل عام شوی و. امریکا اوس په دغه مسلې باندې غور کوي او فکر کوي چې د دې ستونزې چاره څنګه وکړي. په دې حق له نور تفصیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکار نسیم ستانیزی نووي.
ولسمشر بایدن غواړي په تلسا کې د توکم پالنې له امله د عامې وژنې په یادونه کې چې تر نن 100 کاله په خوا پیښه شوې ده شریک شي. په دې ښار کې په هغه ډلې چې قبرونو پسې هم لټ روانه ده چې وایي د تقریبا 300 نه زیاتو کسانو مړي چې په عامه وژنه کې قتل شوي ول پکې ښخ شوي دي. دغه بلوا لدی عمل راو پاریدله چې یو نونس کلن تور پوسته هلک په دې باندې تورن شوی و چې په یو ولس کلنه سپین پوست نجلۍ تیرې کړې ده. د دغه توکمیز بلوا له امله د اوکلاهوما د گرین وډ سیمه هغه وخت بالکل خراب شوله. گرین وډ د تولسا ښار ډیره آباده او سوکاله سیمه وه چې د تور پوستو په وال سټریټ مشهوره وه. خدا کیسه یو یازی په دا اوس وختونو کې له نور سره شریکه شوې ده چې اصلا په تولسا کې څه پېښ شوي ول. ویولا فلیچر اوس یو سلو وکلنه ده او د تولسا د عامې وژنې نه ژوندی پاتې شوې ده.
زه لا تر اوسه پورې وینم چې تور پوستان وژل کېږي او مړي پر سړکونو پراته دي. د تور پوستو تجارت ځایونه سوځي کې د اور لمبې او لوګي وینم. د الوتکو آوازونه اورم چې پر سر مو ګرځېدلي. چیغې او ژړاګانې اوس هم اورم. اوس هم داسې فکر کوم چې د عامه وژنې په وخت کې ژوند کوم. زموږ هیواد ښایي دا تاریخ هیر کړي خو زه یې نشم هیرولی.
تیر کال د دې عامې وژنې درې ژوندیو پاتې شوو کسانو د دې پیښې د تاوان او زیان د لاسته راوړلو لپاره د اوکلاهوما ایالت د تولسا په ښار عریضه وکړله. هغوی د دې ښار د تجارت خونه د دې تاوان مسؤوله وبلله. خو دا پوښتنه لا بې ځوابه پاتې ده چې آیا د دې پیښو ژوندیو کسانو او یا نورو وارثانو ته به تاوان ورکړل شي او که نه. په گرین وډ کې یو نوی موزیم هم د دې پیښې د یادګار په توګه مخ په ودانېدلو دی. یو شمیر خلک وایي د دې پیښې 100 کلیزه اوس په خاصه توګه مهمه ده ځکه چې د جورج فلوید له مرګ نه یو کال وروسته پیښېږي. هغه تور پوسته چې د پولیسو په توقیف کې په مینیسوتا ایالت کې مړ شو. د دغې پیښې له امله څو میاشتې په ټول هیواد کې مظاهرې او لاریونونه وشول. پر دې سربیره په ټوله نړۍ کې هم د دې پیښې په وړاندې غبرګونونه وشول. جیمز لانګفورد د اوکلاهوما جمهوري غوښتونکی سناتور په دې باور دی چې د توکمیز نابرابرۍ پر مسله د امریکایانو په ژوند کې غور او فکر پکار دی.
Little did I know the event. The terror was from the fact that the قومي او توکمیز ستونزو لامل په امریکا کې څه پېښ شول تر دې په خوا پرې ځنه پوهیدم او اټکل مې هم نشوای کولای. په دې وخت کې داسې مسایل شته چې لا تر اوسه پورې حل شوی نه دي.
د افریقایي امریکایانو د ملي موزیم او تاریخ په وینا په تولسا کې د توکمپالنې له امله عام وژنه د امریکا په ټول تاریخ کې تر ټولو خونړۍ پیښه ده.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دغه معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام سل اشاریه 15.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، یونیسف د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي چې د نړۍ تر ټولو ملکونو په افغانستان کې د ماشومانو ژوند خراب دی.
له ماشومانو څخه د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو صندوق یا یونیسف وایي چې افغانستان د ماشومانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی او لا هم په دغه هیواد کې میلیونونه ماشومان له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د یونیسف استازي سوزان فورمن د سې شنبې په ورځ په کابل کې د ماشومانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو په مراسم کې ویل چې په تیرو شاوخوا دوه لسیزو کې زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي کچه 40 میلیونو ته پورته شوې او د 2003 کال راهیسې د هغو ماشومانو شمیر چې ښه وده یې کړې 40% ته رسیدلې ده. افغانستان لا هم د ماشومانو لپاره تر ټولو بد هیواد دی. جګړې او تاوتریخوالي ته په پام لرنه موږ د نویو زیږیدونکو ماشومانو او د مړینې لوړې کچې په تړاو اندېښمن یو. په هرو زرو ماشومانو کې شپې ته لزیګون وړاندې مري. له 3 میلیونو څخه زیات ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. د یونیسف استاذ د هر افغان ماشوم د ژوند په لومړیو زرو ورځو باندې پانګونه د ماشومانو د راتلونکي د ښه والي لپاره تر ټولو غوره لارو بلله او زیاته کړه هغه ماشومان چې د خپل ژوند په لومړیو زرو ورځو کې مالي او معنوي ملاتړ ولري د نورو ماشومانو په پرتله 25% ښه وده کوي. اول فورمن ډاډ ورکړ چې ادارې د افغانستان حکومت سره ګډ کار ترجمنه ده او د ماشومانو د خوندیتوب او پرمختګ لپاره به د نورو مرستندویو بنسټونو ترڅنګ د افغانستان له ماشومانو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ماشومانو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د جګړو او نامنې علماله ملیونونه افغان ماشومان له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. خو ښاغلی غنی ټینګار کړی چې له دغو ستونزو سربېره د بل هر وخت په پرتله اوس په هیواد کې زیات شمېر ماشومان ښوونځیو ته ځي او روغتیا خدمتونو ته لاسرسی لري. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو په اساس دا مهال په افغانستان کې 6 میلیونه ماشومان په درویشت کټګوریو کې له بېلابېلو ګواښونو سره مخ دي. د دغه وزارت مرستیال غلام حیدر جیلانی په دغو مراسمو کې وویل چې په هرو لسو ماشومانو کې له اوو سره تاوتریخوالی کېږي، 80% ماشومان په وړکتوب کې ودیږي او 80% ماشومان په ماشوموالي کې واده کولو ته اړستل کیږي. خاغلی جیلانی ویل چې ان منون کوم ماشومانو ته خدماتر لپاره افغان حکومت په پام کې لري چې په سرور د شولایتونو کې د ملاتړ مرکزونه فعال کړي.
په تازګي وزارت کار او اجتماعي مراکز حمایت اطفال در کابل، بامیان،
کابل، بامیان، بلخ او ننګرهار کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ماشومانو د ملاتړ مرکزونه جوړ کړي دي. په پام کې لرو په 3 ولایتونو کې د ماشومانو د ملاتړ مرکزونه جوړ کړو.
خغلی جیلانی د غراز ویل چې د مهال 1 میلیون افغان ماشومان له مخدره موادو اغیزمن دي او 80% وهله وډول کیږي، 80% فزیکی وده نه لري او 80% خورځواکي اخته دي.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو، دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوست لیست ورو اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واورئ.